ترشنه آسمان لاندید. دوستانو ستړي مشه د ازادي راډیو ترشنه آسمان لاندی د دې ولي په خبرونه کې موز اجمل اند هرکلی کوم. په دې ولي کې په ترشنه آسمان لاندی بحث کې په ایران کې وروستۍ غبرګي چاودنې او ترغې وروسته د ایرانی چارواکو څرګندونې او اقدامات چې یو هم پکې له افغانستان او پاکستان سره په پوله باندې د استحکاماتو د جوړولو خبره راغلې ده. په دې موضوع باندې به بحث کوو. همدارنګه تازه رپورټونه دا دي چې د امریکا د استخباراتو سرچینو په ایران کې وروستي بریدونه د داعش د خراسان څانګې کار ګڼلی دی. رویټرز خبري اژانس بیا له دې سره په نورو جزئیاتو کې ویلي دي چې د داعش د خراسان هغه څانګه چې په افغانستان کې فعالیت لري. له خپلو میلمنو سره په دې هم غږیږو چې څومره ممکنه ده چې له افغانستان څخه چې د طالبانو تر واک لاندې دی داعش وتوانېږي په ایران او نورو هیوادونو کې فعالیتونه وکړي، د داعش په وړاندې د طالبانو مبارزه څنګه روانه ده، او که چیرته د افغانستان سره ایران د خپل پوله وتړي په تګ راتګ کې او هغه دودیز تګ راتګ کې په ځانګړې توګه هغه کاروباري خلک چې تلل راتلل او د دغه پولې نه اوښتل، په دې به څه اغېزې د افغانستان د خلکو لپاره به څه عواقب ولري؟ په داسې حال کې چې پاکستان خپله پوله د افغانستان سره البته د ډیورنډ کرخه پیاوړې کړې ده او هلته استحکامات زیات کړي دي او تګ راتګ یې تقریبا په ټپه درولی دی، غیر قانوني تګ راتګ یا پرته له ویزې تګ راتګ. په خبرونه کې راسره نن میلمانه دي د افغانستان د خلکو وبخې د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری، همدارنګه د افغانستان یاد اقتصادي شنون کې او کارپو ازرخش حافظي، او په برلین کې د پانتون استاد اسحاق اتمر. زه درې وړو میلمنو ته خرغلاست وایم. ستړي مشي خبرونه ته راځي چې پایل انصاری صاحب له تاسو نه وکړو، وروسته به د موضوع په نورو جزئیاتو باندې غږیږو، خو تاسو راته دا ووایئ چې دغه د افغانستان او ایران ترمنځ له پاکستان سره خو د ډیورنډ کرخه لنجمنه کرخه ده، د افغانستان او ایران ترمنځ چې کم بیلیدونکي کرخه یا سرحد دی، د دې د پس منظر او اوسني وضعیت په اړه باندې که راته ووایي، وروسته به بیا نور اړخونو ته راشو.
بسم الله الرحمن الرحیم. خاغلی انصاری، درنو میلمنو، همکارانو، معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. د ایران او افغانستان ترمنځ اوسنۍ کرخه یا سرحدي پوله چې ډېرې د مکمهان په نامه یادیږي، د ذوالفقار له سیمې چې هغه شمالي نقطه ده، د ملک سیاغر چې جنوبی برخه ده، تر دې بیا د 915 یا په یو روایت 914 کیلومتره اوږده پرته سیمه ده چې دغه د 102 نخو یا ډیمارکیشن هغه سرحدي نخې نخانی چې وي دا جلا شوې ده، او هر نخې د 3 مایلو یا څه باندې 3 کیلومترو په واسطه سره د اوس لپاره جلا شوې. د دې تاریخي پس منظر ته کلاړ شو، په 3 مختلفو ادوارو کې چې په 1900 یا کال کې د مکلین 1915 کې، بیا د التای دغه صفات 1902 یا کلا په خوا د ګولد سمیت، او 1903 کې د مکمهان دغه تاکن یا سرحدی حسابونه شوی. تاریخی پس منظر ته که زو د احمد شاه بابا لگو اکمنه څخه په 1940 کال کې چې د 1015 مریض کال سره سمون خوري، او د 19 پیړۍ نیمایی و د سیستان او افغانستان د سیستان چې هغه وخت د افغانستان برخه و، بیا د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت د سربندۍ په نوم یو قبیله و چې د دې مشر علي خان نومېدو، د خپلې قبیلې سره د ایران په طرف اوړي او د ایران د دولت تابعیت مني او د ایران دولت ته تسلیمیږي. د هغې نه وروسته بیا سرحدي ستونزې راولاړېږي، را پیدا کېږي د افغانستان او ایران ترمنځ، چې په دې وخت کې لازمه ګڼل کېږي چې د سرحد ټاکنه وشي. نو دلته ده چې دواړه طرف حکومتونه دغه شخړې ترمنځ پیدا کېږي، مګر نشي کولای چې دا پرېکړې ته ورسېږي چې سرحد چیرې دی. همدا وي چې بیا د هند او وروسته وختو کې د هند وایسرای سره تماس نیول کېږي او هغه د افغانستان او ایران د سرحدي ستونزې د حل دپاره د یو حکم ګروپ په ټاکنې سره چې د فریدریک ګولډسمیت په نوم وي هغه ټاکي. د دوسیستان د ناحیې دپاره دا کم په توګه راځي او د افغانستان او ایران د هیاتونو ترمنځ د هغوی سره په ګډه منځګړتوب کوي او دی په دې پریکړې ته رسیږي چې دغه ته د څېړنه وکړي. د 1903 میلادي کال شاوخوا او داسې پریکړه کوي چې سیستان حوزه د هلمند د سیند په وروستۍ برخه کې په دوو برخو وویشل شوه. هغه سیمې چې د نادلي سیند په لویدیځ کې پرتې دي، د خاص سیستان او ختیځې سیمې د ماورای سیستان په نوم ونومولې، او خاص سیستان په ایران او ماورای سیستان په افغانستان پورې وتلل شول. په 1204 هجري لمریز کې بیا د هلمند سیند د خپل اصلي مسیر نه دلته داسې پریکړه شوې لکه یو څوک چې د ورېځو یا د لمر سترګې یا د سپوږمۍ په اساس هغه سرحد ټاکي. خو کله د هلمند سیند د خپل مسیر نه دغه کېږي، منحرف کېږي، چې دا د نادلي سیند دی او د افغانستان او ایران سرحد و دغه نادلي سیند، دا منحرف شي، د اوبو یو زیات اندازه بل طرف ته ځي، د پریان د سیند په نوم یادیږي او د نادلي د سیند په لویدیځ کې پروت دی. نو د هلمند هامون یا دغه سیند هلته ورتویږي. دلته چې ګولډسمیت په دې وخت کې سرحدي کرخه د ځمکې په مخ نښه شوې نه وه یا ډیمارکیشن نه و شوی، نو د هلمند د سیند مسیر د په تغیر سره دویم ځل دپاره د افغانستان او ایران د خلکو ترمنځ ستونزه را پیدا کېږي او د دې نه وروسته بیا یو بل پلاوی ټاکل کېږي. د انګریزانو نه مرسته غوښتل کېږي، بیا د انګلستان حکومت د مکمهان په نوم یو څوک د 15,000 انګلیسي او هندي افسرانو سره د دې کار لپاره توظیفوي او د درې واړه هیوادونه افغانستان او ایران او د انګلستان هیاتونه د څېړنې په ټولو وسایلو سنبال ګروپ چې د انګریزانو د خوا راځي. دوی دوه کاله او درې میاشتې، یعنی د 1902 تر 1915 میلادي کال پورې حتې کوي چې 1200 هجري لمریز کلونو سره سمون لري. د امیر حبیب الله خان د حکومت په دوره کې دوی څېړنې کوي او مطالعه کوي او سرحدي کرخې د ملک سیال غره بیا تر سیاکو یا تور غره پورې چې د مکمان د کرخې په نوم یادوي دا سرحد ټاکل کېږي. د دین وروسته بیا د افغانستان حکومت د هلمند او ارغنداب پرمختیایي پروژه تر لاس لاندې نیسي. د ایران دولت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت کوي د اوبو د کموالي له وجې، لکه دا اوس چې هم جنجالونه رامنځته شوي وو. په دې وخت کې بیا د امریکې متحده ایالات په دې برخه کې د هغوی نه د منځګړتوب هیله کېږي. بیا افغاني او ایراني او امریکایي استازي په واشنګټن کې خبرې اترې کوي او په نتیجه کې د امریکې متحده ایالات وړاندیز کوي چې یو فنی کمیشن دی وټاکل شي چې دغه موضوع په سیمه کې وڅېړي او خپله پریکړه دواړو هیوادونو ته واوروي. دلته بیا فنی متخصصین د امریکا متحده ایالاتو، کانادا او چیلی له پانتونون څخه ټاکل کیږي. هغوی د هلمند ناوی یا وادی د انکشافي پروژه ګوري، د ګولسمیت او مکمهان تاریخي اسناد ګوري، او په پای کې داسې وایي چې د هلمند وادی پروژه د سیلابونو د کنټرول او د کال په اوږدو کې د هلمند د سیند د جریان د تنظیم لپاره جوړه شوې ده، او د سیند اوبه یې نه دي کمې کړي، بلکې په ټول کال کې په یو ټاکلې اندازه اوبه ساتي. دلته وی چې د ایران د سهم خبره کوي چې د ایران سهم باید د کال په اوږدو کې د اوبو د جریان د توپیر له مخې د هرې میاشتې لپاره وټاکل شي. بیا د افغانستان دولت په 1321 هجري لمریز کې د بل کمیسیون درې کسیز کمیسیون چې دا وروسته ټاکل شوی وي، دا غي پریکړه منی او د ایران د غوښتنشای دولت سره د خبرو د پیل لپاره چمتواله نیسی، چې دا غي خبرو په اساس غواکې دغه اوسنۍ سرحد یا سرحدي کرخه چې ټاکل شوې ده دا منل کیږي، او دواړه غاړې په همدغې سرحدي کرخه چې ما مخکې ورته اشاره وکړه چې په 122 برخو کې مرزي هغه سرحدي ډیمارکیشن چې په هر درې مایلو کې دی، 1945 کیلومتره، یا په یو روایت 1945 کیلومتره کېږي دا منل کیږي.
مننه.
په داینو کې شته او په کومو کې نشته دا هم یو ستونزه ده، او دا هم ویل کیږي چې د ایران حکومت یا پوځیان یا سرحدیان د افغانستان پر لور ډیر را مخته شوي دي، هغه پخوانی نخې کراس کړي او پخوانی سرحدي ډیر د پښو لاندې کړی دی.
ډیر مننه انصاری صاحب. اتمر صاحب تاسو راته دا وایي کدی انصاری صاحب په خبرو څه تبصره لري هم راته ویلی شي. دا راته وایي چې آیا د ایران او افغانستان ترمنځ چې ایران وسوي دغه پوله په اصطلاح دوی تړي او بندي، د دغه نه هدف څه شي کېدلی شي؟ آیا څه د دیوال جوړولو هڅه به وکړي، او څومره ممکنه ده؟ دا خو وګد سرحد دی، وګد پوله ده، په بشپړه توګه تړل او بندول د ایراني لوري لپاره.
مننه تاسو ته سلامونه جناب انصاری صاحب، او جناب رفیع صاحب ته خپل سلامونه نیکی، او اوریدونکو ته هم خپل سلامونه وړاندې کوم. د انصاری صاحب خبرو کې زه اوس شنډل لرم، ځکه هغه په تفصیل سره دغه ټول تاریخي اړخ یې تشریح کړ په جزئیاتو باندې. چې موږ ته معلوم ده دغه سرحد 900 کیلومترو په حدود کې دی، او دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دا همیشه پرانیستې پاتل شوی دی پات شوی همدغسې. او که د ایران هدف دا وي چې دوی د دیوال په جوړولو سره، یا مثلا د سیمخاردار په نصبولو سره کیدای شي چې دغه تګ راتګ بند کړي، دا ناشونی دی، ځکه په امریکا کې دا کار ونه شو. یعنی امریکا کوم چې د مکسیکو ترمنځ و امریکا او دغه دیوال جوړ شو، لیکن دا معاصر واقع نه شو. یا مثلا اوس تاسو وګورئ پاکستان دی، د افغانستان سره دوی ارزان تار غځولی، لیکن پاکستان هم هغسې شکایت کوي چې دغه ارزان تار موږ ګورو چې دا معاصر نه دی. نو که کلتوري او ژبني او مذهبي له لحاظه وګورئ، افغانان ایران سره، پاکستان سره، او نور هیوادونو سره لکه تاجکستان، ازبکستان، دا ټول دوی سره فرهنګي، ژبني، دینی دا روابط لري، او دغه روابط تاسو نشي کولی چې د دیوالونو په جوړولو سره دا قطع کوي، ځکه موږ په دغه ډېر نږدې تاریخ کې ګورو چې د برلین دیوال چې دغسې د زبر ځواکونو د خوا نه جوړ شوی و، لیکن تاسو ولیدل په 1920 کاله دغه دیوال د خپله د المانانو د خوا نه ونړول شو. نو په دې ترتیب دا د مشکل اساسی حل نه دی، نو باید په نورو لارو چارو باندې داسې بحث وشي چې په مشترکه توګه دغه ستونزه کوم چې ایران دغه دا کوي، کوم چې افغانستان دغه دا کوي، دا له منځه لاړ شي. د بل خوا نه زموږ او تاسو تجارت د ایران سره ډېر نږدې دی، او دغه تجارت که نیمې ګمرکونو باندې دی، نیمې غیر ګمرکي یا په اصطلاح په قاچاقي ډول دغه توکي مالونه ځي و راځي، نو دا هم بیا وروسته یو تاثیر کولی شي چې په اقتصادي برخه کې، لکه اوس چې پاکستانیان دا دلو شکایت کوي چې زمونږ د سږکال د ژمي محصولات همداسې پاتې شول او مونږ دغه امکانات اوس نه لرو چې دغه توکي مونږ افغانستان ته د افغانستان د لارې نه نورو هېوادونو ته ولېږو. نو دغه مشکلات او ستونزې بیا پیدا کېږي چې د دې ډېری متضررین د دغه دواړو هېوادونو وګړي وایي.
مننه اتمر صاحب، تاسو راغلی دی اقتصاد مسلې ته، حافظی صاحب را سره شته دی. حافظی صاحب، وروسته په نور اړخونو باندې به هم غږیږو، خو چون دا د هیوادونو ترمنځ کله چې د سرحد او پولي خبره راځي، اولنی شی چې ذهن ته راځي هغه تجارتي راکړه ورکړه او اقتصادي راکړه ورکړه یي. له پاکستان سره په وروستیو کې راکړه ورکړه د بیلابیلو سببونو له کمله ټکنۍ شوې ده. ځینې شیان چې پخوا سره ردو بدل کېدل بند شوي دي، په سرحدونو باندې یا په ډیورن کرخه باندې وخت نا وخت په دې دروازو کې جګړې د دې سبب کېږي چې په میاشتو میاشتو اونیو اونیو د سوداګرو مالونه خراب وي. د پاکستان د حکومت ځینې پریکړې د دې سبب شوې دي چې ګڼ هغه مالونه چې د کراچۍ د بندر له لارې افغانستان ته راتلل، د هغوی هغه بهیر هم ټکنی شي. یعنی ګڼې ستونزې په ډیورن کرخه رامنځته شوې دي او د افغانستان راکړه ورکړه یې چې ډېره خواتوه هغه خرابه کړې ده. څه فکر کوئ چې ایران چې دغه وروستۍ کومه خبره کوي د سرحد د تړل کېدلو له افغانستان سره، بلکې له پاکستان سره هم ورته خبره کړي، دا به څومره په اقتصادي راکړه ورکړه اغیز وکړي، او دا مهال د افغانستان او ایران ترمنځ د راکړې ورکړې بهیر څنګه دی، او که پولې وتړل شي څه اغیز کولی شي؟
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته، درنو اوریدونکو ته، ګرانو مېلمنو ته، او ستاسو محترم همکارانو ته. سیاست په نور نړۍ کې د اقتصاد د اسانتیاو لپاره کارول کېږي. مثلا د سیاسي بستر پر بنسټ اتحادیې اروپا جوړ شو او دلته واحد تعرفه شو او یو واحد کرنسي پیدا شو، پیسې پیدا شولې چې د اکسچینج فیس هم نه لري، د ټولو په ګټه دي. مولابده مرغا زمانگا موقعیت و منطقه که همسایگان سره، گوانده سره نیوازی مناسبات نخه کیوی، بلکه سیاسی اقدامات پخپلا دی اقتصاد دی طبعی سبب گرزی. کلا شدیدوی مناسبات رنگلی شی دی هوادونو دو یو بل باندی اقتصادی مشکلات ایجادوی، او دا اقتصادی مشکلات علال اکثر خپل هغه هیواد ته هم زیان رسوي، داسې نه دي چې یوازې افغانستان ته زیان وي. مثلا پاکستانیان کله چې دا لارې بندې کړې چې راځي خنه شو، هلته خو موږ ګډ مشترک اتاق لرو، د افغان پاکستان اتاق لرو، د افغانستان پاکستان اتاق لرو، همدارنګه د افغانستان ایران ګډ خونه لرو. هغوی موږ ته وایي چې خپل تبر کیږو، هغه کارخانې چې د افغانستان لپاره تولیدات کول هغه ټول په تب لیدلې دي، هغه کارګر چې د افغانستان لپاره تولیدول هغوی وزګار دي، اوس هغه سوداګر چې د افغانستان سره کاروبار کوو هغوی هم زیانمن شول. ایران اوس زمونږ اول درجه تجارتي پارتنر دی، که څه هم زمونږ صادرات هغوی ته ډېر لږ دي، او په مقابل کې زمونږ واردات ډېر زیات دي، تر 2 میلیارد ډالر څخه هم زیات دي. یعنی اول درجه تجارتي پارتنر د افغانستان اوس مهال، مخکې پاکستان و، او دوه درې کاله کېږي چې هغوی نه زیات، تقریبا 15 کاله کېږي چې پاکستان د دغه غلط چلندونو له مخې خپل موقف له لاسه ورکړ. او اوس ایران هم څوک څوک ځینې تاجرات وزکوي که څه هم دوی ویلي دي چې موږ هغه رسمي پولې خلاص کړو او تسهیلات ورته فراهمو ولې د هغه عنعنوي مناسبات چې شتون لري مثلا د بلوچستان ترمنځ وو په سیستان بلوچستان کې او دلته د نیمروز ترمنځ د فراه او ځینې ایراني کړۍ سره مناسبات وو یا دلته بازارچې شتون درلودلې دوی د امنیتي دلایلو پر بنسټ دا غیر رسمي پولې بندوي په پام سره دا په خپله د عدم اعتماد نښه ده او دا معنا لري چې هیوادونه د یو بل د امنیت څخه ګواښمن دي دوی ګمان کوي چې که سرحد خلاص پرېږدو دلته امکان دي شته چې ناامني زموږ په هیواد کې زیات شي خو دا ښه خبر نه ده ځکه چې باید دا د منطقي ناامني پای ته ورسیږي او یو زمینه د اقتصادي ودې لپاره برابر شي ځکه چې ټول هیوادونه ښه موقعیت نه لري په شمول د ایران او پاکستان پر ایران خو بیا یو څه تیل خرڅوي او صنایع هم ښه کار کوي پاکستان او په تېره بیا افغانستان په ډېر ښه اقتصادي او تجارتي موقعیت قرار نه لري نو دا اضافي بیا محدودیتونه هم د دې سبب ګرځي زمونږ هغه شته تجارت هم تکنی شي مخصوصا زمونږ صادرات کم شي
مننه حافظه صاحب وروسته په دې مغږیږو چې که افغانستان پاکستان سره د افغانستان تجارتي او سوداګري زره کړه ورکړه ټکنې له ایران سره ټکنې شي افغانستان به په یو اقتصادي محاصره کې نه یي الکتر لګه په یو تجارتي محاصره کې دغه د منځنۍ اسیا هیوادونه او چین سره څومره د امکانات شته دي څومره په تکیه کېدلی شي په دې به وروسته وغږیږو خو تر هغې مخکې سره ځم یوې بلې موضوع ته او هغه یو څه سیاسي ده انصاري صاحب نن رپورت راغی د رویټرز خبري اجانس ویلی دی د امریکایي استخباراتو له قوله باندې چې د ایران په کرمان کې چې دغه کم دوه خونړي بریدونه شوي وو دا د داعش خراسان څنګه کړی دی په رویټرز کې دا ویل شوی دی چې د خراسان د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې متمرکز ده دې باندې تاسو څه فکر کوئ د داعش شکل د خراسان څنګه وي یعنی د افغانستان څنګه نه وایي دوی د غټولي منطقې لپاره د دوی د غوسروال فعالیتونه شته په منځنۍ اسیا کې دی د ایران لپاره دی څومره په وسنی وضعیت کې ممکنه ده چې د داعش د خراسان څنګه په افغانستان کې دومره مضبوط ریښې ولري چې وتوانېږي له افغانستان نه په سیمه کې بریدونه تنظیم کړي
موږ فکر کوو چې ایران د خپل بام واوري لکه د پاکستاني استخبارات او استابلیشمنت نه چې الهام اخیستی وي او یا د هغوی تازه شاګردي کوي په افغانستان اچوي موږ او تاسو کې وګورو افغانستان په خپله د دغسې ناخوالو ښکار دی د افغانستان خلک همیش د هغو ډلو ټپلو لخوا چې د ایرانی استخباراتو لخوا تمویلیږي رالیږل کیږي لکه د فاطمیون ډلې لکه د زینبیون لکه د مزاري او خلیلي او محقق په مسله هغه ډلې ټپلې چې پخوا وي او داسې ورته نورې په افغانستان کې پراخ جنجالونه او ناورینونه رامنځته کړي وو دا اوس هم د داعش د نومه او کلمې ته که موږ او تاسو مرادیه وکړو د دولت اسلامی عراق اوس هم مخفف ده چې دغه د افغانستان ډېرې لرې پرتې سیمې دي او هغه سیمې دي چې له ایران سره یا سرحدونه لري یا اړیکې لري او ایران پلوي خلک هلته حاکمیت لري د امریکې د متحده ایالاتو پراتګ سره هم افغانستان ته او هم عراق ته هغه ډلې د قدرت هغه لوړو مدارج او پوړې ته ورسېدي چې هغه د ایران پلوي وي ایران مشربه وي او یې کورنۍ اوس هم په ایران کې دي په افغانستان کې موږ او تاسو ولیدل چې د نظر ډلګۍ ډلې ټپلې وي هم د ایران ډېر نږدې ملګري او همکاران وو که حمید کرده او هم د ایران نورته توري کچولې راتلی او که خلیلی او معتق و چی دولس مصر او اجرای ریاست لومری مرحتیالوی و دادوی مرحتیالوی
گوره انصاری سیب که وست راشو میره بانی اوکی
بله رازم نو داوز هم که مگه اوتا چی وینو حقا دلی چی داعش پنو میادی گیا و در عراق و شام در اسلامی دولت داوی هم اساسی لاره چی افغانستان ترازی د ایران لاله رنجي او یو برخه د پاکستان لاله لري په افغانستان کې چې د دایښ غټ پورته شو هغه د پاکستاني ډلې د حافظ طریق په نوم چې د کورمې جنسي وو د منګل باغ په نوم ډلې کپلې چې دلته راغلې وې اولې د پاکستان بانو یا په کومه یادې
خوان سادی سبا مالن گوره دایش فعالیتونه پا افغانستان که دینه نمشته ده سره گوری ده غلطه بیلا بیل حمله شته ده یعنی ده سنه ده چه گوندی پا افغانستان که دینه نه دیدی دلی فعالیتونه نشته
هم ده منگوهیو چه افغانستان که نه دوی پیدا شوی او نه لدی زاید دوی ریخی نوری نره یا سیمی تخبری شوی بلکه ده ایرانی استخباراتو هغه محلاتو کې چې ایرانی استخبارات سپاه پاسداران او دی حضور و چې هغه سوریه و عراق و الته را پیدا شي د امریکای په حضور کې او د عراق او د سوریې د جګړو په وخت کې او افغانستان ته ریخي لاغیزه راغلی افغانستان هغه یواد نه په خواو او نه اوس دی چې دلته دی دغه سي اروپا کې ډلې ایجاد شی دلته دی ترین شی دلته دی تمویل او تجهیز شی او بیا دی ایران تا ولیگل شی یا دی عراق تا ولیگل شی یا دی سوریا او نور زین تا بلکی هر اگل چی دا دا اغی پا تمویل او تجهیز کی دا اغوی پا روزنه کی او دا اغوی پا تبلیغاتو کی دا ایران او پاکستان چی د انګریزان او د فرانسې د امپراتوري د ماتې په نتیجه کې د دین او په مذهب په نوم جوړ شوي حکومتونه دي د اسرایل په شمول دغه درې دولتونه چې دولتونو په نوم راغلي مګر تورې کړی دي تور استخبارات دي او تور مثلث دی دغه تور مثلث په دې مسایلو کې شریک دی موږ او تاسو واورېدل چې په تېرو وختو کې یو کس په سوریه کې نیول شوی و او په ترکیه کې هغه د موساد غړی وو په خپل یهود او اسرائیل وو او په سوریه کې د داعش د ډلې
مننه خو ګوره په افغانستان په منطقه کې
او نور
په منطقه کې چې موږ ګورو خو زیاتره هم دغه مذهبي مشران او دینی مشران لکه په سوریه کې هم چې وو مثلا الزرقاوی چې د دې مشرو یا نور ډلې ټپلې چې وي د دوی خلیفہ چې وو هغه مخکې د القاعده شبکې سره اړیکې لرلې او بل اخر د دې تر اغله پار صورت پاغي بیک گراوند باندې نغه گیګو زبر راشم اتمر سپتا انصاری سپتا ست بیر تر اعظم اتمر سپتا سو څه نظر لري په افغانستان کې د داعش دغه ډله څومره پیاوړې ده د دې په ضد باندې د طالبانو دغه وسنۍ مبارزه چې دوی وایي چې دوی د داعش پر ضد او نورو ترهګرو ډلو پر ضد باندې مبارزه کوي څومره موثره ده او آیا دغه ادعا یا دغه خبره چې کیږي چې له افغانستان نه د ایران کې د داعش دا ډول بریدونه شاید شوي وي یا هغه داعش چې په افغانستان کې مرکز لري هغوی دا کړي څومره تاسو ته پر ځای ښکاري
ګوري داعش یا نور ترهګر ډلې چې دي دوی امکاناتو ته ضرورت لري یعنې پیسو ته ضرورت لري سلاح ته ضرورت لري او هغه سیمه ییز همکاری ته ضرورت لري کوم چې په سیمه کې دوی راځي او ځای په ځای کېږي زما ډېر عقیده په دې باندې ده چې دغه ډلې اسلام پاله ترهګرې ډلې دا د امریکا او د زبرځواکونو افزارونه دي یعنی د دوی په وسیله دوی خپل ستراتیژیک رقیبان تعقیبوي او دغه اهداف دوی تعقیبوي او خپل دښمنان په هغه باندې ځوروي او یا حتی له منځه وړي د داعش زما عرض دا دی چې داعش افغاني په فکر نه دی داعش لکه چې وویل شو دا د عربي هیوادونه دی خو بیا هم په هر صورت دغه ډلې په پاکستان کې وروزل شوې پیدا شوې او دې کې د ځینو ترهګرو ډلو ځینې مشران دایشان شل اتا د طالبانو یو تعداد کسان دوی په هغه وخت کې چې داسې وای ویل کېده چې دا ناراضي طالبان دي دوی هم دایش ته واوښتل او د دوی لومړني عملیاتونه د افغانستان په ختیځو ولایاتو کې لکه کونارو ننګرهار شینوارو د ځایونو کې وو چې به په هغه وخت کې دا د هغه وخت د قوتونو لخوا نه تر یوه اندازې پورې وځپل شو. اوس راغلو دې ته چې څومره د دې توانمندي شته افغانستان کې او په ایران کې دا ډلې مهار کړي. زه فکر کوم چې طالبان خو کوشش دا کوي چې دغه ډلې وځپي، لیکن په دغه دوه نیم کالو کې دا تشویش کاملا مرفوع شوی ده. یعنې دغه اوس هم چې کله کوم برید کېږي په کابل کې یا په ولایاتو کې د دې مسئولیت داعش خراسان ډله اخلي. یعنې دا په دې معنا ده چې دغه ډله اولا تهدید شتون لري. دا چې اوس ایران کې ایران ته هم اصلا د ایران ګوتنیونه یوازې افغانستان ته نه دی. ایران مخپله پرون واورېده چې دوی مخصوصا د امریکا او د اسرائیل خبره کوي چې دا حمله د اسرائیل او د امریکا په مرسته یا د دوی په هدایت په ایران کې دا عملي شوی. نو په هر صورت په مجموعي توګه دغه ډلې چې دي دا د هر هېواد دپاره خطرناک دی، ځکه دوی افزار دي، دوی فقط د تخریب وژلو انتحار او په دغه شیانو باندې دوی
اتمر صاحب لاندې جواب راکړئ. زه غواړم له تاسو نه یو پوښتنه دا وکم. یو تشویش په نړۍ کې شته، د خلک ګوري خبرونه راځي وخت په وخت باندې د طالبانو د حکومت د اقداماتو په اړه باندې چې د داعش پر ضد باندې کوي. ځینو ځایونو کې په ښارونو کې مثلا سیمې په نښه کوي، د ځینو مشرانو د وژلو رپورټونه یې ورکړل، د ځینو غړو د وژلو رپورټونه یې ورکړل. په عین حال کې کتل کېږي چې خپله پر طالب او طالب مشرانو باندې هم د بریدونو مسولیت داعش وخت نا وخت اخلي. خو په مجموع کې یو شک داسې شته دی چې طالبان خپله یو مذهبي ډله ده، د دوی ماضي خصوصا له القاعده سره تړاو دا شکونه نور هم پیاوړي کوي. داسې شکونه په نړۍ کې شته او اتمن تاسو هم دا درکړي دي چې طالبانو رسمي پالیسي د داعش ملاتړي یا نه، دغه ډلې واکمني یو مذهبي واکمني دغه ډول ډلو ټپلو ته یو بستر واري په افغانستان کې چې د دې په ځای چې له منځه ولاړ شي هغه پیاوړی شي. مثلا داعش د مذهب په نوم، د اسلام په نوم، د اسلامي خلافت په نوم باندې خپل مبارزه کوي او دا کېدای شي د ډېرو هغه خلکو لپاره چې مذهبي عقاید ولري او دې خواته رجحان ولري یوه ورماتونکي نظریه او وی. فکر کوي چې دا وسنۍ نظام چې په افغانستان کې دی، ځکه په پاکستان کې هم د ټي ټي پی خطر دی، په هغې خیر په دې کې نه غږېږو، د منځنۍ اسیا هیوادونه هم له داعش نه ویره لري. فکر کوي طالبانو دغه بستر نه دی برابر کړی او د طالبانو په شتون کې د داعش ډلې د ځپل کېدو امکان شته؟
او هغه دا دی چې د داعش او د القاعدې تر منځ ډېر نږدې اړیکې دي. دوی تقریبا ځینې عملیاتونه د یو کوآرډینیشن پر بنسټ باندې ترسره کېږي. بیا دلته طالبان د القاعده سره نږدې دي، یعنې د القاعدې حتی داسې ویل کېږي په دغه رسنیو کې د اسنادونه داسې ښودل کېږي چې ځینې طالب مشران هم د اوس القاعدې غړي دي، حتی دوی تر موینیاته پورې تر ولایته پورې هم د اوس د افغانستان د اوسني د طالبانو په نظام کې دوی کار کوي. نو دا شک بیا رامنځته کېږي چې که رښتیا القاعده او داعش سره نږدې، نو بیا دا نیت صادقانه د طالبان سره نشته چې دوی بیا داعش وځپي. دا به دوی تر یو حده پورې تر دې حده چې دوی نړیوالو ته وښیي چې مونږ د دوی پر ضد اقدامات کوو، لیکن دا ډله دومره غښتلې ده چې زموږ توان په دې باندې نه رسیږي چې دا کاملا مونږ له منځه یوسو. خو په مجموع کې دغه ترهګرې ډلې چې دي دا جنګي ډلې دي او دا د وسیلې په توګه استفاده ځینې کېږي او دا د هېوادونو د خپل د دښمنانو د ځپلو دپاره د دوی د مشکلاتو د ایجادولو په خاطر دغه ډلې اخېږي. لیکن دوی کوم اساسي دولتداري داسې یو منډیټ نه لري. که تاسو دغه ټول القاعده وګورئ، دا منډیټ یو حکومت د یو راتلونکي دپاره نه لري. که داعش وګورئ، دوی هم نه لري. که طالبان وګورئ، دوی هم نه لري. د دوی منډیټ هېڅ نشته. د دوی دغه تګلاره هېڅ معلومه نه ده چې خبره وکړي وایي د شریعت په مطابق. نو که تاسو د دوی نه تشریح وغواړئ چې دا شریعت په مطابق کې، خو دلته ستا د خبرو ترمنځ او د شریعت ترمنځ ډېر فرق شته. ته راشه دغه تفصیل او توضیحه دغه تاسو نه کوي. مثلا د ښځو په برخه کې دوی همدا خبره کوي چې اسلامي حجاب خو صحیح دی. په قرآن کې دوه آیتونه دي چې نارینه ته حکم شوی او ښځینه ته حکم شوی چې کله تاسې نارینه ته ویل شي که تاسې ښځې سره مخامخ کېږئ خپل سر کې ښکته واچوئ او خپل عفت وساتئ. عین همدغه خبره ښځو ته راغلی. نو په هر صورت اوس تاسې دلایس لکه دوی هم لکه د ایران دي، دا د ایران اخوندانو غوندې. اوس دوی شروع په دې کړی چې دغه بې حجاب ښځې دوی بند
مننه اتبر صاحب،
دغه خو ګوري په شریعت کې بیخي نشته.
نه خو د شریعت په برخه کې مثلا تر اوسه پورې پرون و که چا نه ما دا خبر واورېدله، همدغه د موږ د راډیو په خپرونو کې کوم چا وویله چې طالبانو په تیرو دوه نیم کلونو کې سیده چې شریعت خو دشته دی، خو همدغه د شریعت پر بنسټ هم باید قوانین وي، واضحه طرحې وي، د چا وظیفه څه ده. یوه کرخه کړنلاره یا قانون تر اوسه پورې په تیرو دوه نیمو کلونو کې موږ ته مخې ته رانغې چې همدغه د شریعت په رڼا کې چې دوی وایي دوی یو شی لیکلی مثلا چې دغه کار به دغسې کېږي، دغه مادي دي، دغه مکلفیتونه دي، دغه د ولس مکلفیت دی او دغه د چارواکي مکلفیت دی. خیر، په هغې نه غږېږو. زه راځم بیرته دلته حافظي صاحب ته. حافظي صاحب، دلته خبرې وشولې خصوصا انصاري صاحب وویل او اتمر صاحب هم وویل چې دا د لویو قدرتونو لوبې دي. خو موږ چې په منطقه کې ګورو، مثلا خپله دغه اسلامي هیوادونه یا د سیمې هیوادونه هم داسې نه دي چې سړی مظلوم وګڼي چې ولا دوی بیچارهګان څه نشي کولی. دوی خپلو کې هم سره ښکیل دي. مثلا سعودي عربستان او د ایران مخالفتونو دغه د منځني ختیځ په ګڼو هیوادونو کې لمبې بلې کړي دي. په یمن کې که تاسو وګورئ، په سوریه کې هم د دې دواړو طرفونو ترمنځ تاسو او د نورو د سیمې د هیوادونو ترکیه او د دوی ترمنځ د اختلافاتو هغه ابعاد کتلی شئ چې سوریه زپي. یا په عراق کې که وګورئ، په ورته توګه دا سمه ده چې د نړۍ لوی قدرتونه او لوی زبرځواکونه به هم په کې ښکیل یخي. یا د موږ په افغانستان کې که تاسو وګورئ، په تیرو شلو کلونو کې افغانان همیشه یو شکایت لري له خپلو ګاونډیو نه، په ځانګړې توګه د پاکستان له مداخلې نه. دا د دیوالونو خبرې کله چې سړی د دیوال جوړولو خبره کوي، د چین تاریخي دیوال ورته ور یادېږي. او د موږ او تاسو په کابل کې د زمبرکشا دیوال ورته یادېږي. شاید هغه وخت د تورو او اسونو جګړې وې، دغه دیوالونو به یو څه مرسته کولی شوه. په معاصره نړۍ کې دیوالونه یوازې هغه عام خلک مخه نیسي چې هغوی بې ضرره. یو سړی چې واقعا نه غواړي یو هیواد ته ځان ورسوي او د یو ځانګړي هدف په خاطر باندې، فکر نه کوم چې د هغې خلکو ممانعت د ډېر دیوالونه وکړلی شي، ځکه هغوی د مشخص اهداف لپاره ځي او حتمن ښه ډېر امکانات هم بیا لري چې یو هیواد ته یو ځای ته ځان ورسوي. د ما پوښتنه له تاسو نه دا ده چې د دغې سیمې چې موږ پکې یو، په دې کې څومره امکان لري چې دغه هیوادونه خپلو کې همکاري او سیاستونه په دغه بنسټو کې چې هغه بلاخره ښه تجارت او سوداګرۍ ته لاره هواره کړي او خلک له دغه غربت بې وزلۍ لوږې نه ووځي. په ایران، پاکستان، افغانستان ټوله منطقه کې خلک وږي دي، ستونزې لري.
آیا دا امکانات شته دی داسې په نږدې راتلونکي کې او څومره په دغه اوسني وضعیت کې چې امنیتي اندېښنې دي هر هیواد دغلته په منطقه کې امنیتي اندېښنو سره مخ دی خپله سیمه څومره ښکېل ده څومره د دوی سیاستونه د دې سبب شوي؟
دا خو برسیره خبره ده چې دنیا هم سیاست کوي او استخباراتي فعالیت لري او زبر ځواکونه او قاین زمان د دوی خپل رقابتونه شتون لري او منطقوي قوتونه هم خپل لوبې لري کله ناکله د دوی اجنډا دنیا سره پخت کوي کله یو وي کله کرخ روان وي په افغانستان کې هم د دوی پلویان شتون لري افغانستان هم یعنی بیلی بیلی دلی دی هلته چې یو تعداد د یو هیواد لپاره نیابتي جګړه کوي بل لپاره کوي یعنی که چیرې دوی د افغانستان د خلکو لپاره حاکمیتونه د افغانستان محض د دې لپاره چې افغانستان د وسایي لپاره کار وکړي داسې وایي خو افغانستان اوس ګل ګلزار وایي داسې نه وایي چې اوس تقریبا سلنه خلک فقر کرښې لاندې وي د بین المللي مؤسساتو د اعمارونو له مخې او بل دا چې دا دیوال چې د امنیت لپاره جوړوي که ستاسو پام وي دا کابل ښار کې هم ټول سړکې بندې کړې وي چې مونږ خپل امنیت نیسو ما هغه وخت هم ویل چې وروره امنیت ټینګ کوي د ټول افغانستان بیا ضرورت نه دی چې خپل د کور چارپیر تاسو دا بتونی لږ دیوالونه وکړي تر اته د پخوانۍ کلاګانو غوندې دا کابل هم دغسې یو چیره درلودل دوی ټول دغسې ګمان کول چې ګویا دیوال مانا د مسؤلیت و مانا د امنیت دی حال دا چې داسې نه دي ځکه چې که چیرې دا زبر ځواکونه او یا نور ګاونډي هیوادونه وغواړي چې د یو بل په هیواد کې دننه یو څه کار وکړي او امنیت اخلال کړي دوی هلته خپل د لوکل یا محلي امکانات لري خپل هلته نمایندګان لري خپل پلویان لري هلته او بیا دې خو دې خو دې پیسې لري خپل د پیسې په ویشلو کې ډېر خلک را نیولای شي او دیوال او دا غریب خلک چې دیوال څخه تیری دي او خواته ځي او یو مړی د ډېره او لزمته یا د کدوان په حیث د بیچارګي او ناکاري له مخې ځي هلته چې یو پناه ویشي هلته دوی خو که په زر کې یو نفر یا دوه نفر په دې کې نور خلک تاجه شي حال دا چې دوی دا ته ضرورت نه لري چې دا کار وکړي ځکه چې اکثر دا خلک چې دا کارونه کوي ټول اسناد یې هم ظاهرا قانوني دي هر شی قانوني دي خو عمل یې غیر قانوني دي چې بیا دا کارونه ترسره کوي په دې خاطر مهم دا دی چې اول خو د خپل مناسبات دا ګاونډي هیوادونه باید له سره تعریف کړي چې دوی څه کول غواړي مثلا هر وخت دوی وایي چې موږ ګاونډي هیوادونه یو په یو فرهنګي قلمرو کې تعلق لرو په یو تمدني حوزه کې واقع یو او زمونږ منطقوي اقتصاد سره شهید دي حرکت دي اما بیا په عمل کې یو بل سره دښمني کوي مثلا په تیر دوبی کې زمونږ په سلهاو په زرهاو د ترکاري او د لمبي میوي حاصلات دلته په سپین بولدک کې او په تورخم کې تباه شول دا خو ګاونډیتوب نه دی دا خو روګوي نه دی دا خو سم دم دښمني ده هغه بیچاره غریب یو څوک چې د لغمان څخه ترکاري بار کړی وو یا د پروان څخه لمبي میوي هغه څه ګناه درلودل خو هغه څه ترګري کوله هغه په سیاسي مسایلو باندې هیڅ ښکیل نه دی یا اوس ایران چې هلته ترګر هڅه چې کړي دي او د هغه ځای څخه راغلي دي دا د فراه خلک یا د نیمروز خلک یا د هرات خلک یا د بادغیس خلک څه ګناه لري څه ګرم دي چې دوی ورته پوله بندوي یو ته خلکو دا زموږ منطقه دغسې واقع شوي دي چې یو ته یو ځای ته خواف وایي په هرات کې یو طرف یې نیمایي په ایران کې دي نیمایي په افغانستان کې دي چې دوی دا بند کړي نه دننه په کورونو کې بیا دوی مجبور لکه چې دوی په افغانستان کې هم دا کار وکړل دا مثلا دغسې په کلو باندې دوی داسې تېر کړي دي نه ځي یو نیمایي مثلا یو قوم بیا احمدي دي نیمایي دې طرف نیمایي هغه خوا کې دي یو تعداد مثلا په ټوله په پټیا او خوست او په پټکیکا کې داسې خلک دي. په ننګرهار کې شینواري دي، دیخوا هم شینواري دي، هلخوا هم شینواري دي، مومن دي، دیخوا او هلخوا دي. دوی دا خلک چې په طبیعي توګه خپل منځ کې راکړه ورته درلودل، عاطفي مناسبات درلودل، کورنۍ مناسبات درلودل، دا خطا کیږي او دا هیڅ توجیه نه لري چې دا دا عاطفي خلک لاړ شي هلته ترهګري وکړي.
مننه.
او هغه څوک چې دا کار کوي هغه ډېر خلک دي. نو زه د دې خپه یم په دې چې ولې دغسې غلط کار نه کوي، ولې دوی یو بعقلانیت څخه کار نه اخلي، ولې خپل پولي په منطقي توګه جوان توګه دوی نه شي مضبوطولی چې اوس د دې لپاره چې سهولت پېښ کړي خلکو ته هره ورځ دوی ته نوې کلکیشونه جوړوي.
مننه. سلامت اوسې انصاری صاحب. زه راځم د تاسو خبرې ته. په منځنی ختیځ کې ایران ډیر فعال سیاست لري، په افغانستان کې هم لري، خواخوا ته هیوادونو کې دا ډیر فعال دی. دا دوه درې ورځې مخکې امریکایانو وویل چې د ایرانی ملیشو یو مشر یې وژلی دی په عراق کې. مثلا د ایران هغه سیاستونه چې دوی په منځنی ختیځ کې لري، مطلب مې دا د یمن، سوریه، لبنان، عراق او په دغه نورو هیوادونو کې، او همدارنګه یې دغه سیمه ییز رقابتونه له سعودي او نورو د سیمې له هیوادونو سره، څومره د دې سبب شوي دي چې ایرانی اهداف د دغسې بریدونو هدف وګرځي؟
مخت فکر کوو د ایران پراخ لاسوهنې او اوږده لاسونه، هغه هم استخباراتي، هغه هم جنایتکارانه، هغه هم د نورو خپلواکو ملتونو د خپلواکۍ د ځپلو، د خپلو استعماري او استثماري لومو ته خپرولو. هلته یوازې اقتصادي او سیاسي او استخباراتي، بلکې د قومي او مذهبي او کیندل فکر کوو د دې سبب شوي چې ایران هم بل اخره ماغه پرسته ویني. ما په اشاره وکړه چې افغانستان په دې نږدې 50 کلنې پیړۍ نه ایران پراخ لاسونه لري، پراخې لومې پرې کړې. د افغانستان د قومونو تر دینی او طرفتنیو سیاسي او اقتصادي ستونزو، دغه چې د سرحدي او د اوبو مسایل او نور داسې زهري تخمونه یې شیندلي. په ورته ډول په پاکستان کې هم د ورته ستونزو سبب ګرځېدلي. د عراق په شخړو کې دوی پراخ رول لري. د امریکې د راتګ سره ایران د امریکې او ناتو هغه پټ او مرموز همکار پاتې شوی، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه چې دلته او هلته ټول هماغه خلک، اکثریت هماغه خلک واکداران چې ایران سره ژورې اړیکې درلودې. که تاسو د عراق د ولسمشر او صدراعظم له کورته نیولې د پارلمان تر رئیسانو پورې، د دواړو مجلس د دوی کورنۍ تعقیب کوي، کورنۍ دا اوس هم اکثره په ایران کې دي او له ایران نه هلته واک ته ورسېده. دغسې د سوریې په شخړو کې موږ او تاسو وینو چې په لسګونو زره بې ګناه انسانان شهیدان شو، یتیمان او کونډې پایلوتي لکه د افغانستان او عراق په شخړو کې.
انصاری صاحب، لنډه یوه بله پوښتنه کوم که دام راته جواب کوي، وخت را پسې را کم شو. دغه دی دیوال خبره باندې چون د دې مخ خبرونه پام دی، د یادې سرحدونو دی تړل کیدو یا د پولو دی تړل کیدو پاړه باندې، دا د ایران چې اوس غواړي د افغانستان سره دا پوله هر ډول چې دوی بندي، تر اوسه پورې دا پوره وضاحت نشته چې څه ډول دوی دا 900 کیلومتر سرحد بندي، خو وایي تړوي یو بندوي. موږ په ډیورن کرخه باندې د دې سیمې خاردار شاهدانو دیوال ته ورته دی، یو څه د دغه سیمه خاردار مخکې دا چې ولسونه سره بیل کړل او څه یې وکړل په هغې باندې حافظي صاحب خبرې وکړې. تی راته داسې واضحه که د امنیت په اړه باندې وایي، آیا هغه ستونزې چې افغانستان ته ن شکایت کوو یا ته ن پاکستان شکایت کوي هغه یې راکمې کړلې دي سیمه خاردار؟
هیڅکله نه، د نه یې د افغانستان تشویشونه را پکړی شو په هغه وخت کې او نه اوس پاکستان دغه ناندرې چې پیل کړي دا تودې کولی شي. تاسو وینئ چې پنجابي استبلیشمنت دا کوي چې پاکستان بریدونه کوي له افغانستان له دپیا پاکستاني طالبانو ته یو دېخوا بریدونه کوي، سره د دې چې دا رښتیا ده، دا واقعیت نه دی. طالبان مثلا په لاهور کې لیدل کېږي، پنجاب او سندھ او بلوچستان او په پښتني سیمو کې شته، او په خپله وایي چې دلته دلته بریدونه او ویډیوګانې راځي د کلګتال بریدونه. تاسو په لاهور او نورو کې نو په ورته ډول موږ فکر کوو چې ایران غواړي چې هغه دوی د دوی شو مزاحم دي او د افغانستان پر لور یې تعقب کړی، دا په افغانانو په د اوسني حکومت شته کړي چې دغه زمونږ سرحد دی او دلته مونږ هغه د نښې ولګولې او دلته مسونه ولګوله او دا هغه پاکستان چې وکړه چې دا یوه لویه توطیه راته ښکاري او د دې توطیو مخه باید ونیول شي، هم د پاکستان لخوا، پاکستاني استبلیشمنت لخوا، دغه اغزنکار شي د اشرف غني او د اتمان او نورو جواسیسو په مرسته، د انګریزانو په مرسته وشو دا ور ټول شي او هم د ایران مخنیوی وشي.
مننه، سلامت اوسی. رازما اسحاق اتمر صاحب ته، ښاغلی اتمر تاسو راته دا ووایئ چې مخکې مې له حافظي صاحب نه وپوښتل د منطقي هیوادونو او د دې هیوادونو ترمنځ افغانستان څه ډول یو رول لوبولی شي چې دلته په سیمه کې ما یوازې مطلب افغانان نه دي، موږ چې دا خبرونه او رپورټونه ګورو د تاجکستان بولوسونه له افغانانو سره په غربت او بېوزلۍ کې ډېر توپیر نه لري، په پا پاکستان کې غربت او بېوزلۍ په همدغه کچه باندې ده، په ایران کې هم د وروسته پاتې کلیوالي سیمې کې وګوري خلک پکې ډېر مشکلات او ستونزو سره مخ دي، او افغانان خو د جګړې هغه بارم ور باندې دی چې کلونه کلونه یې جګړه تېره کړې ده، هغه زخمونه هم نه دي رغېدلي. سیمه هیوادونو ته څه پکار دي چې د دې په ځای چې دیوالونه جوړ کړي څنګه کېدلی شي همکاري وشي، او په دې کې د افغانستان د وسنی واکمنو طالبانو رول او ونډه څه کېدای شي؟ لنډ مکه خبرې راټولې کړي، ټولې دوه دقیقې لرو، مهرباني وکړئ.
ګوره، افغانستان یو ښه موقف کې دی، اوس یو ښه موقعیت کې دی په اصطلاح، دا د اتصال منطقوي یو ډېر مهم هیواد دی. افغانستان ته د دغه موقعیت نه خپل استفاده وکړي او کوشش دې دا وکړي چې دغه ترهګرو ډلو سره خپل ځان نږدې نه کړي، او افغانستان کولی شي چې دغه اتصال منطقوي او د تجارت نه د انرژي مثلا د ګازو مسله دی، د برق مسله دی، کاسا 1000 پروژه دی، ټاپي پروژه دی، او دغه ترانزیت دی، دغه ډېر ښه موقعیتونه دي چې افغانستان په لاس کې لري. که څومره افغانستان په دغه ترهګرو لوبو کې ځان ښکیل کړي، دغه موقعیت دوی د لاسه ورکوي، ځکه د سیمې هیوادونه بیا په بدیل لارو باندې فکر کوي او هغه زموږ تاسو په زیان دی. نو زما فکر داسې دی که دوی وشي کولی چې دغه یو مثبت فکر د ایجاد په خاطر دوی د دغه تهدیدونو نه ځان ته یو اپرچونیټي یا په اصطلاح یو فرصت پیدا کړي او دغه موقعیت د افغانستان نه دوی استفاده وکړي، دا به ډېر ښه وي.
ډیره مننه کوو له درې واړو قدرمنو میلمنو څخه چې په بحث کې برخه واخیستله، اتمر صاحب له تاسو نه، همدارنګه له حافظي صاحب نه او انصاري صاحب نه. کورم آباد زام له اوریدونکو نه اجازه غواړم، تر بلې خپرونې پورې هم په خدای سپارو.
تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغلے زود کے غم دلدار مال خوب راغلے زود کے غم دلدار مال خوب راغلے تمہیں کم سیو سنش مارا مال خوب راغلے تمہیں کم سیو سنش مارا مال خوب راغلے خوب راغلے چرت پخوب کے راشے مال بخوب رات لکت چرت پخوب کے راشے خوے خبر نلد صد پارا مال خوب را گلے خوے خبر نلد د پارا مال خوب راغلے زود کے غم دلدار مال خوب راغلے زود کے غم دلدار مال خوب راغلے تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغلے خوب راغلے
زما پستر گو باند پوی شو وی وی زما رمان زما پستر گو باند پوی شو وی وی شاکر کی نام پقلارا مال خوب را غلے شاکر کی نام پقلارا مال خوب را غلے زود کے گم دلدار مال خوب را غلے زود کے گم دلدار مال خوب را غلے